پېښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو په اړه د معلوماتو درکولو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. سرټکی د پاکستان پارلیمان نن پر ترهګرۍ ضد قانون بحث کوي. سند های کورټ د پی ټی ایم اته غړي په ضمانت خوشي کړي دي او اسرائیل او د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی څانګې سره اړیکې پرې کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي اسمبلی او هم سینټ غونډه کیږي. د دواړو هیوادونو پر پاڼو د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د مازیګر 4 بجې او د سینټ د هغې لپاره د ماښام 6 بجې وخت ټاکل شو. ویل شوي چې د سینټ په غونډه کې به پر هغې قانوني طرحې خبرې کیږي چې هدف یې امنیتي ادارو ته اختیار ورکول دي چې د شک په بنیاد په ترهګرۍ کې گرفتار یو کس تر 3 میاشتو پورې له ځان سره وساتي. قومي اسمبلی د قانون دا قانوني بل وار لمخه منظور کړی دی. بلخو د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د خپرې شوې ایجنډا لمخه د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل به د سپریم کورټ د ججانو د پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ په نوم بلونو کې نور ترمیمونه د ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس ته واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې وویل امنیتي ادارو ته دا واک ورکول چې یو کس محض د شک په بنیاد پرته له عدالتي څارنې ځان سره بندي وساتي د بشري حقوقو ضد یو کار دی او باید مخه ونیول شي. د قانون وفاقي وزیر د نومبر پر 2مه قومي اسمبلی ته ترهګرۍ ضد د بل وړاندې کول پر وخت ویلي ول چې حکومت په پام کې لري د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د بیلابیلو امنیتي ادارو یو شریکه تحقیقاتي کمیټي هم جوړه کړي. سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو 8 غړو ضمانتونه منظور کړي دي چې پولیس د سپتمبر پر 20مه د کراچۍ د منګوپیر له سلطان آباد سیمې گرفتار کړي ول. د سند صوبې لپاره د غورځنګ مشر نور الله ترین نن مشالډو ته ویل چې د ملګرو د زورونو او نیولو سربیره به د پښتنو د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
ای کورټ نن ضمانت منظور کړي. د مش سره د سند پولیس دا حربې بار بار کوي. دوی چې د مش سره هر څو زموږ ملګری ونیسي گرفتار کړي د دې سره مش خپل مبارزه نه کمیږي نه ټیټیږي.
ترین زیاته کړه د پی ټی ایم د اته غړي په دې تور نیول شوی ول چې په خیبر کې د پی ټی ایم د اکتوبر 11مې زګي په تړاو یې په منګوپیر کې یو غونډه نیولې و. بلخو د منګوپیر تانیدار غلام حسین کورایی مشالډو ته ویلي چې یو خو پی ټی ایم د سپتمبر 20مې غونډې لپاره له انتظامی اجازه نو وغسته او بل دا چې پلویانو پر حمیاد نیټه پر پولیسو ډزې کړې وي خو پی ټی ایم د پولیسو دا تورونه رد کړی دي. د پی ټی ایم تر سر لاندې د خیبر جرګې تر کېدو وړاندې پولیسو په خیبر پختونخوا بلوچستان سند او اسلام آباد کې د غورځنګ سلګونه غړي نیولي ول چې پکې ځینې اوس عدالتونو په ضمانت خوشي کړي دي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تېره ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي بیګا مشال ته ویل د سیمې موبایل نیټورک له 13 میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د په خبره خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مسله د سیمې انتظامی افسرانو او هم له پوځي چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم ناحل پاتې ده. حکومت د ټانګ د ګومل سیمې د خلکو د پرون احتجاج په جواب کې تر دې دمه څه نه دي ویلي خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانګ کې استاذي عثمان بیټني بیګا مشالډو ته وویل چې د ټلیفوني او انټرنیټ شبکو د بندښت پر مسله به له ضلع انتظامی سره خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون 3 کسان په درو وهلي دي. طالبانو د ادارې پرون په دې اړه 2 اعلامیې خپرې کړې چې له مخې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بدل شوي. په عین حال کې یونما په خپل 3 میاشتنی رپورټ کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له 1 نیټې نه د سپتمبر 3 نیټې پورې په افغانستان کې د 15 سړیو 15 ښځو او یوې جنای په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقوقو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې خلکو ته له دې سزا ورکولو لاس واخلي. او اسرائیل او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د فلسطین لپاره د هغې سازمان له مرستندوی څانګې سره اړیکې پرې کوي. اسرائیل نن وویل ملګرو ملتونو ته رسمي خبر ورکړی چې د دې هیواد پارلمان پر یو این آر ڈبلیو اے د بندیز په حق کې رائے ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارا له فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر اسرائیل کتس په وینا یې ملګری ملتونو خبر کړی چې د یو این آر ڈبلیو اے او د اسرائیلو د ریاست ترمنځ لوزنامه لغوه کوي. د اسرائیلو پارلمان تیر اکتوبر میاشت په داسې حال کې په اسرائیلو او مقبوضه ختیځ بیت المقدس کې د یو این آر ڈبلیو اے پر فعالیتونو د بندیز وړاندیز منظور کړ چې دا هیواد د اتحادی امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د دې اقدام غندنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونه مور دونکو په روانه خبرونه کې پر دی او یو شمېر نورو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي. ټاکل شوی سبا چې د نومبر 15 د امریکا کې ولسمشریزه انتخابات وشي په دغه اړه معلومات درکو. سند های کورټ نن د پی ټی ایم اتغړی په ضمانت خوشی کړل. په کراچۍ کې د پی ټی ایم وکیله منیزا کاکړ وای قاضی د دې فیصله اورولو پر وخت له پولیسو هم سوال وکړ چې ولې چالان پر وخت نه جمع کړي.
جج چې وو د ایو خلاف کاروایی حکم یې ورکو د دې سره سره ملګرو ته ضمانت ورکو.
او د ټانګ د ګومل اوسیدونکو پرون په هغه سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مشال ریڈیو سروس اولنې موضوع ته راځو چې په امریکا کې د ولسمشریزه انتخابات او غدا سبا د نهه ورځ چې د نومبر 15 د په امریکا کې د ولسمشریزه انتخابات کیږي. ملیونونو امریکایانو وار له مخه په وختي رای اچونه کې ګډون کړی دی. په وړاندوینو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټانو د کاندید کاملا هیرس چې اوس مهال د امریکا مرستیاله ولسمشر ده د دواړو ترمنځ نږدې او سخته سیالي روانه ده. تفصیل صفی الله ستانګزی راکوي.
د یک شنبې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رای کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریځونه یې ثابت نه دي. په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس په همدغو ایالتونو کې خپلې انتخاباتي هلې ځلې څرګنده کړې وې. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحدو ایالتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکېچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمې د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکېچ په څو لوریو کې د اسرائیل نښتې او بریدونه، او له ایران سره د کړکېچ زیاتېدل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې، او له دې عمله یې د بایدن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپل یو ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د ده په میز پرتې وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان مسایل یاد کړي، او دی په خپله هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستانه په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دې په خبره تر ټولو کمزورې موافقه لاسلیک کړه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د امریکا په مرکز واشنگتن ډی سی کې د نومبر پر 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي. له سپینې ماڼۍ سره نږدې د کاروباري او دفتري ودانیو د خیخو کړکۍ په لرګیو پوښل شوې دي. د ښار د پولیسو مشر وایي هیڅ چاته د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو اجازه نه ورکوي او د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړی دي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن ڈی سی کې د نومبر 15 مې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي. له سپینې ماڼۍ سره نږدې ځینو کاروبارونو او دفترونو تر انتخاباتو مخکې او وروسته د ناوړه پیښو امکان ته په کتو د ودانیو د ښیښو کړکۍ په لرګیو پوښلې دي. ټونی په واشنگتن کې د بس ډرایور دی او وایي چې امنیتي اقدامات ښه کار دی. دوی په تیرو وختونو کې شویو پیښو ته په کتو دا ډول اقدامات ښه دي. اوس مهال سیاسي فضا ډېره ویشلې ده. خلک دومره قوي نظر ریات لري چې ځینې کسان ښایي د انتخاباتو له نتیجو مطمئن نه وي. د واشنگتن ڈی سی ښار د پولیسو مشر ویلي دي چې د انتخاباتو پر مهال لا زیات امنیتي اقدامات کوي او پولیس به ځای پر ځای کیږي. پاملا ایسمیت ویل چې په وروستیو ورځو کې په نورو ایالتونو کې د رایو د پاڼو یا بیلټ پیپرو د بکسونو د تخریبولو پیښې شوې دي. هغې دا هم ویل چې پولیس به د رای ورکوونکو د ویرولو، ګواښلو او د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو پیښې ونه زغمي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا امنیتي اقدامات احتیاطاً کوي او د کوم مشخص ګواښ خبرداری نه دی ترلاسه کړی. دا وایي موږ ښار ته د ګواښونو باوري معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو بیا به هم موږ بیدار او تیار اوسو. موږ به په ټول ښار کې د هرې ستونزې د هواري او اندېښنو ته د رسیدګۍ لپاره چمتو یو. چارواکي وایي چې سخت امنیتي تدابیر به تر جنوري پورې پر ځای وي. په هغه میاشت کې به کانګرس د انتخاباتو نتیجې تاییدوي او نوی ولسمشر یا نوې ولسمشر به د څلور کلنې دندې لوړه کوي.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال تر رانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشرات ترن والا خلق دین کے پور تکڑی کلاشن کو بناڑے ساتھ ولی سدا خلق منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
مشال ریډیو د اردن کوټا کل شوی سبا یعنی د نومبر پر 15 د امریکا د ولسمشرای انتخابات وشي. د ولسمشرای څوکۍ لپاره د امریکا د دوه مهمو ګوندونو د نمائندانو ترمنځ سیالي ده. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او اوسنی مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د ډیموکراتیک ګوند نماینده ده. د امریکا د ولسمشرای انتخابات د پاپولر ووټ پر ځای د الیکټورل کالج لاري کیږي. دا چې څنګه دا به داود خټک په دې رپورت کې وورو.
د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی وو. د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره څلور کاله وي او یو تن په دریم ځل ولسمشری انتخاباتو ته نشي درېدی. په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي. په سګنی اوړي کې ډیموکریټ ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هریس او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري یې ولسته روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او هلته د بې اسناد کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرين کې جګړه دریم کال ته داخله شوې او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزه تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت له کبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډونالډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ او کاملا هریس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وي. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغه رایا نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیاب استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه بلکې د الیکټرل کالج لاري کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریکټ آف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم روي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استادو جرګې یا هاوس اف ریپرزینټیټیو د غړو شمیر 1415 شوي او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگتن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1538 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشره ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي نو دوی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عملتا الیکټرل رائے وائی. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېرې مهمې بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلې چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي کنه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کی، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکریټ ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې سبا په امریکا کې ولسمشریزه انتخابات کیږي. شنن کې وایي د امریکا د ولسمشریزه انتخاباتو نتیجې د بل هر یو هیواد په پرتله د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. د ولسمشرۍ کاندیدان ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه متضاد دریځونه لري، دغه وړاندې کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی له شاهین بنیری اورو.
کله چې امریکایان د نومبر په 15مه ولسمشر ته رائے ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرنی هیواد په پرتله به په یوکرین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتی ملاتړ سره تړلې ده. د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې یوکرین ته د 25 بلین ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلین ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلی دي. په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هیرس د یوکرین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هیرس ویلي دي چې هغه بعد د یوکرین سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکوي، کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمېر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبی دا چې د زیلنسکي حکومت د بایډن له انتظامي څخه ډېر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډېرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یوه مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایډن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډېر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکې ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
نو پروانو چارو کې اوریدونکو یو خبر ده هم دی تاسو ته. موږ مخکې په خبرونو کې هم نن وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل کیږي چې بنن اسلام آباد ته په دورزنی رسمي سفر زی. په دغه موضوع موږ غواړو چې اوس معلومات واخلو. له اسلام آباد سره خپل خبريال طاهر خان صاحب په خبرونه کې ملګری شوی. طاهر خان صاحب ستړي مشي، جوړ په خیر.
ډیر مننه تاسو، شکریا.
څنګه یې جوړې؟ نو دا خبر څنګه شو د ایران د بهرنیو چارو وزیر؟ آیا در رسیدلې ده یا در رسی به څه وخت معلوم ده؟
نو تر دې وخت د بهرنیو چارو وزارت دغه سفر دراتلو پړ نه دی ویلي. البته دا ویل دي چې دغه دورځنی سفر به هم نن شروع کیږي، خو بیا دلته په اسلام آباد کې د ایران سفارتخانه څخه مو چې کله داغه دا سفر د وخت په اړه باندې پوښتل نو هغه وی چې هغه بنن لګه نا وخت د شپې راځي او داغه سبا یعنی د نه ورځ د پاره باندې باندې ملاقاتونه وی او د بهرنو چارو د وزارت په بیان کې د ملاقاتونو په اړه ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف سره به ویني او چې کوم نائب وزیر اعظم دی او وزیر خارجه دی اسحاق ډار سره به هم د دوی جلا جلا غونډي وی. او په دغه بیان کې دومره ویل شوی دی چې دغه غونډو هغه بنیادی موضوع به په منځنی ختیځ کې د مشرق وسطا کې چې کوم د اوسنۍ حالت دی دې سره سره بیا په دواړه خیزه موضوعاتو باندې خبره کوي. خو د ایران د خارجه وزیر پاکستان ته د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی داغه د سفر بنیادی هدف هم دا دی چې د اوس کوم اسرائیل سره د ایران لانجه روانه ده او په یو بل باندې حمله شوی په دې وروستو کې او د سی بیا رپورټونه هم شته چې ممکن د ایران بیا جواب وي او دا سی رپورټونه هم راغلي چې اسرائیلی انټيليجنس هم دا خبره کړې و چې ایران یو پلان لري او بیا دا سی یو بل رپورټ هم و چې ایران غواړي چې کم د دې دوستان هیوادونه دي نږدې گاونډي هیوادونه دي هغه سره په اوسنی حالت باندې احراتو باندې تفصیل مشوره وکړي. نو د پاکستان او د ایران اسیم په دې موضوعاتو باندې یو بل سره مشورې کیږي. د خو دغه د منځنی ختیځ خبره ده، د اسرائیل او ایران لانجه ده او بیا د پاکستان او د ایران خپل هم لکه دې کې خبره شوې چې دواړه خیزه خبرې هم کیږي. نو د دوی هم سمدا مخکې یو بل باندې حمله شوې وي، خو البته هغه مسله خو بیا ډېر زر حل شوه. البته اقتصادي موضوعات هم شته او داسې ویل کیږي چې په دې سفر کې به پاکستان سره چې کم ده د پاکستان او د ایران اقتصادي کمیشن هم دی دا کونډه په 2020 کې شوې او په اسلام آباد کې بله غونډه پاتې ده. هغه ویل کیږي چې ممکن د پروان کال کې په ایران کې جوړ شي. نو بهرحال په هغه باندې هم خبرې کیږي. نو بهرحال سفر ته دلته چې مونږ چا سره خبرې کړې دي ماهرینو سره، نو هغه سفر مهم ځکه ګڼي چې ایران غواړي په موجوده حالاتو کې خپل نږدې ملګرو سره ګاونډیانو سره مشورې وکړي، دې سفر ته هم په حیث باندې کتل کیږي.
او دا خود مخکې نه پلان شوی کنه ناڅاپي جوړ شو؟
نو یو رپورټ نیم خو راغلی، خو نه مخکې داسې اعلان خو نه شوی. البته چې کله رپورټونه راغلل 13 ورځې نو بیا نن د بهرنیو چارو وزارت د دې سفر اعلان وکړ.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب له اسلام آباد موږ ته معلومات راکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس سرکچی نن ټاکل شوی چې اسلام آباد ته ورسی، خو ماسوتن نه وخت به دوه چې رسیږي. بهبال تل چارواکو سره لیدنې کتنې او پر مهم موضوعاتو خبرې کوي. سند های کورټ نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د اتو فعالانو په ضمانت د خوشي کولو امر وکړ. دغه کسان د کراچۍ پولیسو د سپتمبر پر 20مه د منګو پیر له سلطان آباد سیمې نه نیولي وو، او هغه مهال نیولي وو چې کله دی په خیبر ضلع کې چې د اکتوبر پر 11مه کمه د پښتون قومي عدالت په نوم جرګه وه، د هغې لپاره تیاراني کولې، هلته یې به غونډه کوله. پولیسو پر دوی د ترهګرۍ مادې لګولې وې. د پی ټی ایم تر سرو لاندې د خیبر جرګې تر کېدو وړاندې پولیسو په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند، اسلام آباد کې هم د غورځنګ سلګونه غړي نیولي ول چې وروسته بیا ځینې له هغوی څخه ځینې عدالتونو په ضمانت خوشي کړل. نیاز علي تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوو کسانو وکیلې منیزه کاکړ د نومبر په 4مه مشال لیډیو ته ویلي دا کسان پولیسو د سپتمبر په 20مه هغه مهال نیولې وو چې دوی د 11 اکتوبر د خیبر اولسی جرګې د بلنې لپاره په منګاپیر سلطان آباد کې غونډه کړې وه. نوموړي په وینا سن های کورټ د پی ټی ایم د غړو ضمانت منظورولو سره د پولیسو تحقیقاتي افیسر ایو په ضد هم د کاروي امر کړی دی.
په کراچۍ سن های کورټ کې پی ټی ایم د ملګرو چاته کسانو د هغوی ضمانت لګېدلی وو، د هغوی ضمانت ای ټی سی کورټ خارج کړی وو. په دې بنیاد باندې چې په دې کې چالان تر اوسه نه دی جمع، خو چې کله پای کورټ کې اوریدنه وشوه نو ای کورټ ایو نه تپوس وکړو چې تا مطلب تر اوسه چالان ولې نه جمع کړی. ځکه چې چالان موده سي دغه 14 بجې د حجت شو د ایو خلاف کاروائی حکم یې ورکو چې ایو خلاف د ډیپارټمنټل کاروائی وشي او د دې سره سره ملګرو ته ضمانت ورکو.
پی ټی ایم د سپتمبر په 20مه د کراچۍ خار په منګاپیر سلطان آباد کې د 11 اکتوبر د خیبر لوی جرګې د بلنې لپاره غونډه کړې وه، او لدی وروسته په پولیسو کریک ډاون پیل کړی وو، او اته کسانی نیولي او د ترهګرۍ ضد مادې لاندې په مقدمه درج کړې شوې وي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین د نومبر په 4مه بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د پولیسو د اجازه سره د سپتمبر په 20مه غونډه کړې وه، خو بیا پولیسو په مقدمه درج کړې او ګڼ کسانی نیولي وو.
د ای ټی سی عدالت زموږ ضمانت ریجیکټ کړي، موږ هی کورټ ته ولاړو، هوایي کورټ نن ضمانت منظور کړي. نو موږ به دا وایو چې دا هر به مخکې هم خپل خصوص په ټول ملک خاص کر په سند کراچي کې د موږ سره د سند پولیسو دا هر به بار بار کړي. زموږ ملګری تنگوا غیر آئینی غیر قانوني تور کې سونه جوړوه، نو دا دورخي د موږ سره روانه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ملګری د پولیسو د دې ناروا د دې غیر آئینی غیر قانوني عملیاتو په خلاف ان شاء الله خپل مبارزه مضبوطی، او دوی چې د موږ سره هر څو زموږ ملګری ونیسي گرفتار کړي، د دې سره موږ خپل مبارزه نه کمیږي نه ټیټیږي.
بلخوا د کراچۍ منګاپیر پولیسو تانی اسچو غلام حسین کورای بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د سپتمبر په 20مه د مرستیال کمیشنر له اجازه بغیر خلک راغون کړي وو، او چې پولیسو یې مخاوني ولا نو دوی په پولیسو ډزې کړي او خلک یې د پولیسو ریاستی ادارو په ضد دراپارولو هڅه کړي ده. غلام حسین کورای زیاته کړي چې پی ټی ایم غړو او ګډونوالو د یادی دستوري په محل پولیسو گاډو ته زیان هم رسولې دي، ځکه د دوی په ضد د ترهګرۍ مادو لاندې دوه مقدمه درج کړي وي. خو بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه رد کړي او ویلي چې پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره قانوني او سوله ییزه مبارزه به جاری ساتي، او پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خپرولو په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګو، او د ترهګرۍ مخنیوي قانون لمخې ناقانونه سازمان وګرځو. د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د ګڼو مشرانو غړو نمونه مرکزی او صوبایي حکومتونو د بندیزونو په تور لیست کې اچولې دي. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو د پاکستان سیاستوالانو او فعالانو د حکومت لخوا په پی ټی ایم بندیز غندلې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز به درته وورو. اکل شوی نن د پاکستان قومي اسمبلی او هم سینټ غونډې وشي. د دواړو ګوانونو پر پاڼو ویل شوي چې د سینټ په غونډه کې به پر هغې قانوني طرحې خبرې کېږي چې هدف یې امنیتي ادارو ته اختیار ورکول دي چې د شک په بنیاد په ترهګرۍ پیښو کې گرفتار یو کس تر درو میاشتو پورې له ځان سره وساتي. قومي اسمبلی دا قانوني بل وار له مخه منظور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په خبرپاڼه کې ویل چې امنیتي ادارو ته دا واک ورکول چې یو کس محض د شک په بنیاد پرته له عدالتي څارنې له ځان سره بندي وساتي د بشري حقوقو ضد یو کار دی او باید مخه ونیول شي. سند های کورټ نن د پښتون ژغورنې غورځنګ دا غوښتو غړو ضمانت منظور کړل چې پولیسو د سپتمبر پر 20 د کراچۍ د منګوپیر له سلطان آباد سیمې گرفتار کړی ول. د سند صوبې لپاره د غورځنګ مشر نور الله ترین هم نن مشال لري ته ویل چې د ملګرو د زورونو او نیولو سربیره به د پښتنو د حقونو لپاره دوی خپل مبارزه جاری ساتي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسېدونکو تېر ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهرې یو مشر شوکت علي بیګا مشالو ته وویل د سیمې موبایل نیټورک له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د خبره خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې دي. حکومت د ټانګ د ګومل سیمې د اوسېدونکو د پرونی احتجاج په ځواب کې تردید مسلې نه ویلي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ټانګ یو استازي عثمان بیټني بیګا مشالو ته وویل چې د انټرنیټ او د موبایل ټلیفون د شبکو د بندښت پر مسله به له ضلع انتظامی سره خبرې وکړي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. طالبانو د ادارې پرون په دې اړه دوه جلا جلا اعلامیې خپرې کړې چې له مخې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بل کېږي. نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې خلکو ته له دې بدني سزا ورکولو لاس واخلي. او اسرائیل او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د فلسطین لپاره د هغې سازمان له مسدوې څانګې سره اړیکې پرې کوي. اسرائیلو نن وویل ملګرو ملتونو ته رسمي خبر ورکړی چې د دې هېواد پارلمان پر یو این آر ډبلیو اے د بندیز په حق کې رائے ورکړې دي. مشال لیډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع چې هم له ایران سره تړاو لري. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 43 افغانانو په ګډون یو سل او شپږ شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي. هغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې روان کال له پیله تر اوسه پورې 49 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندېښمن کړي دي. تفصیل د سفیر الله ستانگزی پر رپورٹ کی.
په ایران کې یو امیشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورورې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.7 ماه زندان شد.
از ما ده ورور جرم ده مخدره مواد و ساتل و نجده 4 کاله او 8 میاشتی زندانی و لأفغانان سر دیر بد چلن کوی. زلون محکمه تولارم قضایه قوی عالی محکمه ده افغانستان سفارت هیچ یو کار هم و نکرد. لیکونه را سرسته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نو میوانه خستل شي وای د اعدامونو د خبر له اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشري حقوقو د سازمان د شمیرو له مخې سږ کال په ایران کې 49 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې دوه چنده او د 2022 کال د اعدامونو درې برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 5000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 1300 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي تلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل:
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو شلو یا دیرشو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقونو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د شمالي وزیرستان د دوسلي اوسیدونکو وایي په سکولونو کې په تیره بیا د جنو پاغو کې استادان کار ته نه حاضرېږي. دوی نن مشالو ته وویل چې د استادانو د نه حاضرېدو له وجې زیاتره زده کوونکي د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته زده کړو لپاره ځي. دا پر دې سربېره د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمې له کلونو راهیسې له نامنایو سره مخامخ دي او ګڼ سکولونه په وسلوالو بریدونو کې پرخه شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د دوسلی اوسیدون کې ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې غواړي چې ځوانان او نجونې زده کړې وکړي. د غلطه د نرینه او های سکول او پرایمری سکولونو کې استادان نشته. د انجونو میډل یا تم ټولګي پورې ښوونځی هم موجود دی خو د استادانو د نشتون په وجه بند پروت دی. تعلیم څنګه نوټس نه اخلي؟
تحصیل دوسلی جو میډل سکول دی یو های یا سیکنډری جوړ شو په چار دو چې د میډ د دغه سکولې دوره وشي د غویر کې معاینه وشي. د میډ بچون روان دي بانی وړیا خان پېښور په خپل شخصي ریپې باندې ټیوشنینو کو د ټیچرونو د نه سټاپ د واجه چې د میډ د های یا سیکنډری د ساينس ټیم ټیچرونو دی هغه نشته. پچار دو ټیچر حضرات چې د سیاست نه لږ لږ وګرځي او چې د کیم خپل بچون دې سره دی دغه یو شتر بیا تو کو د پیملو له خو به هی تر سکولین افه تاله لګې د لیدې پرمری سیشن نه وغښته. د میډل سیشن وغښته. د میډل سیشن شه ولپینا دی ا میډل سیشن اور یا لاګو شو ای غن دی.
شمالي وزیرستان لره پرتو سیمو کې اکثره خلک شکایتونه کړي چې د غلطه سکولونه په شخصي حجرو کې بدل شوی. د انجونو زده کړې خو د نشت برابر دی. د دوسلی اوسیدون کې مهران خان وای چې هله به پرمختګ کړي چې دوی تعلیمي یافته شي خو د بدمرغه د تعلیم لپاره هغه اسانتیاوې نه لري کم چې ضرورت دی.
زمونږ مسائل خو ډیر زیات دي. ایجوکیشن په حواله سره کا د انجونو دي هغه کا د لکانو دي. بلا افسرانو نه درخواست کوو چې دې لپاره د یو کمیشن جوړ شي چې د هغې تحقیقات شي چې کوم کوم کې د تعلیم بیداری نه وي، د شعور بیداری نه وي، هغه ورسته پاتې کیږي. انسپکشن والا راځي چې هغه د کالجونو او د خاص کر د فیمل ایجوکیشن نه هونه کې برابر ده تقریبا. او میډل حصہ خو بهي پړایي نشته، هغه بندي. ټیچرانو ذمہوري جوړيږي چې هغه خو ایجوکیشن پرووایډ کی. د استاد کار د دې چې هغه یو مستقبل بچی ته ورکی.
د شمالي وزیرستان انجونو تعلیم څنګه مشره انیکا هما توکیر مشال ریډیو ته وویل چې مقامی سطح باندې تعلیم یافته خزینه نشتون لوجه مقامی سټاف یا استادان نه لري. اوس یې ډیرای سکولونه فعال کړي، نوې استادان برتی کوي خو مقامی خزینه استادانو ته ډیر ضرورت لري او په کورونا ناست استادان یې اوس لري کړي دي.
ہمارے پاس 988 ٹیچرز ٹوٹل نارتھ میں ہیں.
منگ سر ادا محل ٹول وزیرستان کے نہ سوا اطاط یا خزینہ استاذان دی اور درے ذرا دو سوا دو شوشا نارینہ استاذان دی نو دا خزینہ خون کو دا کمی سر مخیو اور دا انجون اسکولون غیر فعالی وجہ ہم دا غدا بل منگا غطول استاذان لرکلے چھ دا نور استاذان و پزائی ڈیوٹی کا بلا وړاندې 200 پورې سکولونه غیر فعال وو، او اوس روان کال 99 سکولونه غیر فعال وو چې دوی شوم نور اوس فعال کړل. خو لویه ستونزه دغه ده چې دغه لرو پرتو سیمو کې تعلیم یافته ښځینه نمومي چې بردي کړي او مقامي استادانې کولی شي چې سکولونه فعال کړي.
شمالی وزیرستان کے دا تعلیم سانگ پوینا خواہشہ یول سوا لوی وڑے تعلیمی ادارے دی چپ کے خواہشہ سلور سواتیا دا انجونو او باقی دا نرینا او دی. تعلیم سانگ مشران او زائی خلق وائی چ دل سم ٹولگی پس انجونو تا وڑان دے زکڑو موقع ہم نوی زکا چ ٹول شمالی وزیرستان کے دا انجونو یو ہائر سیکنڈری سکول ہم نشتا، او میرام شاہ کے دا انجونو یو کالج موجود دے. عمر وزیر، مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویروں، غگیز خبرونو او لکھلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی.
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د ټانک د ګومل سیمې اوسیدونکو د نومبر پر دویمه په احتجاجي مظاهره کې له حکومتي چارواکو نه په سیمه کې د موبایل نیټورک بحالولو غوښتنه کړې ده. د احتجاجي مظاهرې یو مشرانو مشالو ته ویلي چې د سیمې موبایل نیټورک له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی، چې له وجې دوی په خبره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. حکومتی چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانک یو استازي عثمان بیټنی بیا مشالو ته ویلي چې دغه مسله به د ټانک له انتظامی چارواکو سره شریکه کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ټانک ضلع ګومل سیمې اوسیدونکي د جمعې په ورځ په احتجاجي مظاهره کښې د سیمې بند کړای شوی موبایل نیټورک بیا بحال کول غوښتنه کوله. د دغې احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
موبایل نیټورک درې نیمې څلور میاشتې کېږي په ګومل شي چې که د جیز ده که ټلینار ده او که ټلیفون ده، دا مکمل بند ده. دا اوس هغه تاسو سره چې ما رابطه کوله درې ورځې ما موبایل کټ شول، دا اوس موجوده هغه داسې زه دورې لرې وطن ته ورته تللی یم چې هغه ډېر په مشکل حالاتو کښې موږ کال میلاوي شي. موږ اے سي صاحب ته تللي وو، ڈی سي صاحب صاحب ته تللي وو، موږ بریگیڈیئر صاحب ته تللي وو، کرنل مدثر صاحب ته تللي وو په کور کلي کښې. خو هېچا د موږ په خبرې باندې یا غور نه وکړې یا که غور وکړلی خو موږ ته چا پاتې دي وو رسپانس ځکه نه راغلی چې موږ موبایل نیټورک هغسې نه برابر ده، بالکل نشته. نو موږ د دې دپاره پرون بیا احتجاج وکړلی. پرون مو د سهار د 9 بجې نه احتجاج په کور مقام باندې شروع کړلی او تر مشپشینه مازدیګره پورې موږ احتجاج جاري وو. هغې نه بعد ایم پی اے صاحب راغلی او ایسی صاحب راغلی. ایسی صاحب بیا موږ ته دا وویل تاسو ما ته یو دوه ورځې وخت راکړئ چې منګل ټیم راکړي زه به تاسو راوغواړم، د ټاورو مالکان به راوغواړم. نن سبا خو ټول کمپیوټرایز دور ده، انټرنیټ دور ده، چې نن وخت چې موبایل یا نیټورک کار نه کوي نو ته ستونج چې پروت یې دبرو وخت یې موږ رسولی یو.
احتجاج کښې برخه اخیستونکی غیاث الدین د موبایل نیټورک بندش په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
نیټورک 3G 4G خو پکې چې نوي سیګنل چې دي هغه هم مکمل طور پر باندې په علاقه کښې په ټوله ګمل علاقه چې پوره دوه هغه ښه چار نه کوي. نو د دغې د وجې خلک ډېر مشکلات اچېدلي دي چې د کوم علاقې سټوډنټس دي هغې آنلاین تیرډین سبقونه وخستل. دغه رنګه د علاقې چې کوم کاروباري خلک ته هغه د ډېرې مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه رنګه چې څوک خپل سفر سره بهر ته رابطه کوي نو هغه لیا ډبار لیا ټاک ته تبدیل هغې سره رابطه کوي حال اون کوي. پارین احتجاج وکړلي ټول اریز مکمل چې کوم ماکین مین جرنل روډ دی او د ونچ کوم جرنل روډ دی هغه نیر بند کړی وو پیراریز د څلور بجې پوره دا مین چاپ ته د کاورولا په دا بندې خلک جمع شوي وي دلته یې روډ بند کړی وو د دغې خپلې مسلې د حل کولې دی پوره.
مشال ریڈیو چې د ګومل سیمې احتجاج کوین کې غوښتنې په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده عثمان بیټانی سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل.
دا خو جی په ګومل شي احتجاج شوري او نزوار نه دي امن مطالبه وا دي چې ګنه مطالبه وا دي چې بیس ګنټه بجلی او مطالبه وا او بجلی په هر بل مطالبه وا چې بل باندې فری پي تای موږ کومل کام دین په وجه باندې نو دا مطالبه وي نو دي چې سره تاسو مطالبه دي چې ګنه وا نو کې چې سم نمائنده وا تاسو نه تاسو موږ مذاکرات سره اوسه دا ور سره ریډي چې کوم کنفرم کسان دي هغه په سمار موږ یې په توګه چې لوړ په شولې شي نو دي چې په کده میټینګ دي چې
د ټانگ ضلع گمل سیم احتجاج مشہور نے مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چیک پنزم پورس پورے حکومتی چار واقعی یہ غشتن و نہ مان لے بیا وہ یہ دسی میں اسی دن کی پلو احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. مشال آڈیو سر عمل گری سے
د بلوچستان په مرکز کوټه کې درې ورځنی نیورولوژي کانفرنس پرون پای ته ورسید. په نړیواله غونډه کې ځایي او بهرنی ډاکټرانو د دماغي ناروغیو په اړه نوي او ګټور معلومات شریک کړل. د کانفرنس منتظمینو وویل د بلوچستان د زیاترو سیمو ډاکټران یې د فالج، مرګي او ورته نورو ناروغیو پر لاملونو، علاماتو او د هغو د تشخیص او علاج پر چارو تربیه کړي دي. کانفرنس ته د بلوچستان د صحت وزیر هم ورغلی و او هغه وویل چې په کوټه کې به نوی جوړ شوی نیورولوژي انسټیټیوټ ژر کار پیل کړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
په پاکستان کې هر ورځ د زړه څخه زیات کسان د دماغ او فالج ترڅنګ د رګو په نورو ناروغیانو اخته کیږي او په بلوچستان کې نږدې 100 کسان په یوه ورځ کې د دې ناروغي سره مخ کیږي. د خبره د نیورولوژي یا دماغ د ناروغي په اړه په کوټه کې روان درې ورځنی کانفرنس پر مهال په یو رپورت کې شوی ده. په دې ترڅ کې د کانفرنس چیرمن او د نیورولوژي کارپوه ډاکټر سلیم بړی چې د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته کړی ده او ویل چې په دې کانفرنس کې د دماغي ناروغیانو ترڅنګ د فالج او مرګي په ډول ناروغیانو او د دې جدید علاج ته کتنه کول دي. بل دا چې د فالج د مخنیوي په خاطر چې کوم استري یا انجکشن راځي هغه په کار دی چې د سبې په هر سرکاري اسپیټال کې موجود وي.
نېشنل او انټرنیشنل کانفرنس دی په دې کې چې د اپډیټ چې څو دا ټیم ریسرچ روان دي په دنیا کې په نیوروجي کې او باغ باری کې د دې ډسکشن کې چې د خلکو ته د ډایټ او انټر ډیر فائدہ دی. جیګل چې ډاکټرز دي دغه په دغه نالج دي دا انجکشن چې دی په دغه کې زموږ برسن کې ویل بدلی لیکن په ګورنمنت سیټ اپ کې نه دی. دا یو ډېر مټ مسله ده. دې ګران موږ په ګورنمنت سیټ اپ کې ویل بل کو بی ام سی او اس پی کې په موږ اتھارټیز نه راغلی چې موږ سره څه کوي دا تاسو ویل بل کې
د نیورولوژي په اړه د درورځنی کانفرنس ته د ملک دننه او د باندې څخه ډاکټران او طبي کارپوهان راغلي دي. چیر چې زیاتره ویل دي چې د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې کار په چټکۍ سره روان دی ځکه چې په خلکو کې د دې ناروغیانو په اړه د معلوماتو د کمښت او بیلمی له امله دا ناروغیان مخ پر زیاتېدو دي. په دې اړه د بولان میډیکل کالج کوټي مرستیال پروفیسر او د کانفرنس سیکرټر ډاکټر امان الله خان کاکړ راته وویل چې دا ډول کانفرنسونه د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې لوی سبب ګرځي.
دا انتهایی اهم پروګرام خاص کر د هغو خلکو لپاره هغه ډاکټرانو لپاره چې هغه د نیورولوژي بیماریانې دي پای کې فالج دي پای کې راشا د ریښت بیماری پای کې مرګي سړی درد د ملا درد د مغزي درد د پټو او د رګو بیماریان په دغه په بیماری کې د دغو ډاکټرانو ته ایڈوانس یعنی د دنیا انتهایی اهم معلومات دي. هغه موږ ډاکټرانو ته رسو چې هغه د ډاکټرانو د کابل سي د دغو بیماریانو باندې قابو وسه. تقریبا دوی مې سمخ کې موږ په زیارت کې او په کوټه کې دواړو کې موږ د مرګي په باره کې چې کوم هلته ډاکټرانو دغه د پر موږ ورکشاپ یې شو هغه موږ شین کول دغه تر موږ د فالج په باره کې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې هغه لوکل ډاکټران چې هغه هر وخت موجود وي هغه ته موږ د غایې لپاره د علاج لپاره لپاره ټریننګ ورکوو.
پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ وویل چې د بلوچستان حکومت د مالي ستونزو برسیره په صوبه کې و اولس ته د صحت په څنګ کې د اسانتیاو د برابرولو هر ډول هڅې کوي. په صوبه کې د انسټیټیوټ آف نیورولوژي بلډینګ یا جلا ودانۍ تیار شوې ده. ډېر ژر به د نیورولوژي د څانګې د مشرانو سره ناسته وسي او هلته چې د کوم شیانو کمی ده هغه به لرې کړل سي، چې موخه یې نه یوازې د نیورولوژي په اړه د ریسرچ کار چسپانده کول دي، بلکې زده کوونکي به هم د دې څخه ګټه پورته کړي او په بلوچستان کې د دې ناروغیانو چې کوم مریضان دي هغه و نورو صوبو ته د علاج لپاره وتلو ته مجبور نه سي. د نیورولوژي په اړه څلورویشتم کانفرنس به نن درېیمه او اخري ورځ هم په کوټه کې روان وي. د ډاکټرانو په خبره چې د دې کانفرنس څخه به د نیورولوژي په برخه کې په بلوچستان کې د علاج په اړه ډېر لوی او نوی بدلون راشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پیښور د کمشنر دفتر وایي د نومبر له وومنټې نه به په هغه ښار او شاوخوا ضلعو کې په نشو د روږدو کسانو د نیولو او د بیا بحالۍ په مرکزونو کې د هغوی د اچولو یا بسترولو کمپین دریم پړاو پیل شي. د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوو مرحلو کې د سلوریز 2400 نشایانو درملنه کړې او په پام کې لري چې په راتلونکي پړاو کې شاوخوا 2000 نور کسان د بیا بحالۍ په مرکزونو کې داخل کړي. د نفسیاتو ځینې ماهران د حکومت دا ګام ستایي خو وایي چې ګټه به هله ډېره وي چې په نشو وخته کسان سند یافته مرکزونو ته ولېږدول شي. د خیبر ضلع ځینې مدني فعالان بیا وایي قانون عملي کوونکي ادارې باید د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو د مخنیوي چارې هم سختې کړي. فرهاد شینوارې رپورټ لري.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د نومبر 2 نیټې نه به په پیښور ورسره نږدو زلو کې په نشئی موادو روږدو کسانو علاج لپاره دریم کمپین پیلوي او په دې کې به لږ تر لږه 2000 کسان په خپل حراست کې اخلي او علاج لپاره به بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلوي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو این او ڈی سی سند یافته سایکالوجیست محمد شیراز مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه کمپین ستاینه کوي خو په کار ده په نشو روږدي دا کسان د بیا بحالۍ په معیاري مرکزونو کې داخل کړي.
داسې یو پروجیکټ لانچ شوی دی چې هغه د خلکو ته یو نوې زندگی ورکوي. موږ کمشنر صاحب ته مخکې یو سجیشن ورکړو چې کوم پروجیکټ تاسو لانچ کوي او کوم ریهب سره پروجیکټ ملاويږي. په کار دا ده چې دغلته یو ٹی سی سرٹیفائیڈ پروفیشنل موجود وي، یونیورسل ٹریٹمنٹ کوریکولم یو ٹی سی دا کورس چې سائیکالوجیسٹو کی یا سائیکیٹرسٹو کی اج کلا دا پروجیکٹ لیڈ کی نو مریضانو علاج به ډیر خطرې کې سره کیږي. نو امید لرم چې ډیر ښه امپریشن به د پروجیکٹ پریوزي او دا مریضان به د علاج نه بعد واپس د نشي طرف ته نه ځي، ولې چې مکمل ډیټاکس ریهیبلیټیشن خوشي سکلز دوی ته ملو شي خو فالو اپ د دې مریضانو کنټینیو اون ساتل شي. دا غي د وجه زیات تر مریضان زمونږ واپس
محمد شیراز زیاته کړه چې په کار ده د نشئی موادو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
موږ ته اویرنس سیشنز په کار دي، سیمینارز په کار دي، ورکشاپس په کار دي، اویرنس واکس په کار دي او موږ څو ځل دا تجویز ګورنمنت ته ورکړو چې تاسو کم از کم د 5 کلاس یا د 8 کلاس په کتاب کې یو 2 پیجا د ډرګ اډیکشن حوالی سره ایډ کړئ.
په خیبر ضلع کې د نشئی موادو پر ضد کار کوونکي فعال علم خان پردی ویل چې په کار ده د نشئی توکو مخنیوي ادارې کسان او پولیس د هر ضلع ډیپټی کمشنرانو سره په یو ځای د دې نشئی موادو د ترسیل بندول پلڑ کے ہم گامونا پور تکڑی
چکم نارکاٹکس دے ایکسائز دے پولیس دے دوی مشترک ٹیمونا جوڑ پیشی چاگا باقاعدہ طور باندھے ڈی سی پی شاور آفس کے دوی ڈیلی بیس باندھے رپورٹ جمع کی چپاغی کے باقاعدہ دوی کم دا منشیات والا غٹ ڈیلران دی دوی بند لاس وا چوی دین علاوہ ایکسائز والا تعلیمی ادارو چکم منتظمین دی دا غوی سر کینی دا غوی کی کم پیشنٹ وی غوی ایڈنٹیفائی کی رسک ایڈنٹیفائی کی
دا پیخور کمشنر ل دفترا پر خبر شوی خبر پانا کی لکل شوی چپتیرو دو مرحلو کی خواوشا سلیرش سوا کسانو علاج مکمل کرائے او پا دے درم مرحلہ کی باہم غواڑی چ زیات نہ زیاتو متاثر شو کسانو علاج وکڑی د خیبر ضلع پولیس ادا کوي چې دوی په دې تیر کال 2023 او سږ کال 2024 کې په لوی مقدار کې چرس آیس یا میتھ امفیټامین اپیوم او هیروین نیولی او د دې په کاچاک کې ککړ یو شمېر کسان یې عدالتونو ته وړاندې کړي. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو
د مومند اوسیدونکو شکایت کوي چې د یک غونډ او غلنې ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی. په هغه سیمه کې د ماربلو د کاروبارانو ترڅنګ د لویو لاریو یا ګاډو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالی د دوی روزګارونه اغیزمن کړی دی. د مومندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو استازی بیا وایي چې د 44 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظوري شوي او دا چې زر به دا مسله حل شي. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې.
په مومندو کې د کړپی د سړک د خرابۍ د وجې خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپی سړک چې د یکونه تر غلنی خراب دی، فاصله 44 کیلومتره ده. د ځای اوسیدونکو خبره دغه سړک باندې مزل شاوخوا 40 منټه خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پې ولګي. د سړک د خرابوالي د وجې د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سعید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سعید خان مشاد رډیو ته وویل
ټایم هم لګي، مطلب دا ریا ګاډي خرابېږي. ګاډي به کې اکثر مخ ته یو ګاډه ولیدلې مو دې دغه د وجې نه پریشه او د یو ډرایور عمر دینو مې هم پکې مړو. نو ډسټربنس خو دی، خو برل کار روان دی، سیستم چلیږي، د خلکو غریبۍ دي، روزګارونه خراب دي، ډېرو خلکو ګاډي خرڅم کړل، تکلیف شته دی.
د کانو وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادی مشر سیول خان مشاد رډیو ته وایي د دوی د رجسټر او نا رجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه، خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. د وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي، ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغه ته سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کېږي. دا مومندو دغه سرک چې اور باندې د مومندو باجوړ نه علاوه تیر وختونو کې خلک کونر او جلال آباد ته هم تلل. د تیر 15 کارونو راسته د بیا ودانولو د پاره وران شوه، خو بیرته نه دی جوړ. د مومندو خبريالان هم د دغه سرک د خرابۍ د وجې مشکلات لري. د یوې انګریزي ورسپانې خبريال فوزي خان مومند د سرک د وجې ورپېخېدونکو مشکلات داسې شریک کړي.
مشکلات اکثر گاڑی خراب شوی دا کم چی لوڈ گاڑی دی ٹرکونه دی دی طرف نه ماربل وړلې شي، نو هغه چې کله یو گاڑی په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو د روډ بند دی. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کومې ستونزې دي هغه هم دی، نیټورک نه یې، نو موږ کوشش کوو چې یاره موږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیږو، نو روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات.
دا مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند مشاد رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي، خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
سازه اکسل سا او د خاص کر سیم سا یو ظلم په بیانم جاری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې کوم دی ریلیز کړی دی او راغلم دی. ابل زه په خپل په تیر شم، خو ما وکتل واقع کار پی ډیر پسلو باندې روان او مالزبه تاسو کوم نور مل کوشش کوو منګه خاص کر دا اغه زینا د کیا شګو چې یا سدسي طریقو کې کم اس کم د خلکو ته تکلیف نه
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف اسیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سدی، مردان، نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کون. دا مشال ترسنگو سے.